اوردن کو د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت د ورځې یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده په دې ګړی کې تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم دراوړو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور په پیښه غمرازي سرګند کړي د ورغدو قبایلي سیمې نه به کور شوی خلک براتون کې میاشنا خپل سیمو ته ستنېږي امریکا په مشرقي یورپ کې د خپل نورو پوځي سرتیرو پر ځای کولو اعلان کړی دی او ستاسو مشال له خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغه معطل کړی دا چې د تیری تور په ورل د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي بریټ کوون کې اویا کسان وو وجل او 300 نه زیات یې جو بل کړل تیر ورځ په نیمانه وو ویل چې خاغلی شریف به د پلان شوی دوره کې روانه ونه په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خوا را بل شوی د ایټمی سلامتۍ په اړه یو سرمشري د غونډه کې ګډون کولو سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د خاغلی شریف له خوا امریکا ته د دورې د معطل کولو د پریکړې د وجوهاتو نه خبر دی او غواړي چې د لاهور د ترهګرۍ د پیښې نه پس ښاغلی شریف په هیواد کې پاتې شي سپینه ماڼۍ وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه غمرازي څرګنده کړې چې پکې د ښځو ماشومانو او مسلمانانو په ګډون یو شمېر هغه عیسویان هم وژلی شوي چې دغه پارک ته د ایسټر رسوماتو لمانځلو له ورغلي وو په سلګونو سغدري دوج د پاکستان د مرکزی پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوه ورسته تر هغې په خپله احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خوار واره کړي د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله خو د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې او زیاته یې کړه چې بډي چوک کې به آئنده چا ته هم د مظاهرې کولو اجازه ورنه کړي
وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو
داخلہ چارو وزیر پتوگا ما فیصلہ کرے گا چھ پراتن کی قداسی مد جیسا گا پتوگا پر استعمال اول بند فوری پابندی ولا گل شی اور اپن کی بحث یہ سیاسی یا مذہبی گون دیا کو بل دلتا اجازت ورنہ کل شی چھ پڈی چوکی جیسا سیاسی اجتماع یا درنہ ورنہ کی اجازت ہوگی
د پاکستان د سنی تحریک تر ضروري رو کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او پر دې اعتراض کوو چې تیر میاشت ولې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری پانسی شو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فرجګړه د ورغدو قبایلی سیمې نه د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی تیر ورځ د ورغدو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال خاغلی جګړه د دې پریکړې اعلان وکړ او زیاته کړه
بلا میاش کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی او امید دے چی درے سلور میاش تو کی بدا مکمل ہم
په 2010 کال کې په ورغدو قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو چې ګڼ شمېر یې د کډوالو په کیمپونو کې میشت وو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 دلدلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره د 15 اربو روپۍ در تر در منظوري کړي او په دغه سکولونو د بیا رغونې کار د در تر در پیل کړي ځکه چې وفاقي حکومت د دې سکولونو د بیا جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او ادارو نه مالي مرستې وار له مخه ترلاسه کړي تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال محمد عاطف وویل
پاغه 2909 سکولونو کې وسو سکولونو داسې چې پاغه باندې کار شروع کړی دی خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغه باندې بند دی اوس دی وخت کې او تقریبا په کم شپږ سو سکولونو داسې چې پاغه باندې اډو کار شروع شوی نه دی په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونو داسې و چې هغه وفاقي حکومت وی چې دا ریکارډ کې نشته پاغه کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو
د 2015 کال دلدلو او د هغې نه پس راغلو سیلابونو او ترهګریزو پیښو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په زرګونو سکولونه وران شوي دي چې در دا مهال پکې ګڼ شمېر هم داسې پراته دي د کورمې قبایلي سیمې په شاپکو سیمه کې نن سهار په ځمکه کې خښ د یوې بمي چاودنې له امله یو امنیتي عسکر وژل شوی دی یو انتظامي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک دغه سرتیری لانس نایک مرزا علي نومېده او د ده په خبره په سیمه کې په دغه خښ بم یخپه کې ښوده چې له وجې هغه سخت ژوبل شو او روغتون ته د وړلو پر مهال یې ساه ورکړه د دغې پیښې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې د پېښور د حیات آباد تاڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف کمپیوټر او مینجمنټ ساینس پرنسپل عابد رضا پډز ووژلو. د حیات آباد تاڼۍ محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته د دې پېښې په اړه وویل چې افریدي مارکیټ سره نږدې تېر مازدیګر 5 بجې په موټرسایکل سورو وسلوالو عابد رضا پډز وویشتو او ځای پر ځای مړ کړو. عابد رضا د پاکستان د پوست پخوانی افسر و او د شیعه مسلک سره تعلق درلودو. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د عابد رضا د وژنې پړه پر غاړه اخیستې. د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنگي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات کړي. دا اعلان تېره ورځ په مشرقي یورپ کې د امریکایي پوځي دستو مشر چې د هوایي ځواکونو د جنرل عهده ورسره هم ده جنرل فیلیپ بریډلو وکړه او زیات یې کړه چې د دې اقدام له وجې به د روس جارحانه طرز عمل دی. د امریکا د دفاع د وزارت پنټاګان لخوا په یورپ کې دا د هغو اقداماتو د لړۍ تازه ګام دی چې له مخه یې په یاده سیمه کې د پوځي سامانونو او پوځي دستو د زیاتولو مقصد د ناټو اندېښمنو ملګرو ته د ملاتړ یقین دهاني ورکول دي. جنرال بریډلو وویل چې مشرقي یورپ کې به یو بل بریګیډ پوځ د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ځای پر ځای کوي. دې سره به په مشرقي یورپ کې د ځای پر ځای شوو امریکایي پوځي سرتیرو شمیره 3 بریګیډ ته ورسي. داود مشال خبرونه. اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ شپېته پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ نوې پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ شپېته پیسې او په 1.5 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.48 روپۍ. سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25 روپۍ نوې پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. 225 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 48 او زیات نه زیات 29، بنو کې 19 او 28، په کوټه کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي. امریکا اوس له پاکستانه څه غواړي؟ یو کار پوای
امریکي اوسم پاکستان باندې چې کوم پالیسی دا هغه عمدغه چې پاکستان دې ترګرۍ په ضد باندې چې کوم کوي دا ښه خبره ده، خو ډېره څومره زیات کولای شي دومره خلک.
د 2015 زلزلې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر سکولونه وران کړي وو چې لا هم نه دي جوړ شوي.
په هغه 29 سکولونو کې 100 سکولونه داسې چې په هغې باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار په هغې باندې بند دی اوس دې وخت کې، او تقریبا په کم 600 سکولونه داسې چې په هغې باندې اډو کار شروع شوی نه دی.
د خبر ایجنسۍ د تیراک اخیلو نه بیا کوره شوي کډوال وایي
کورونه مې روان دي، ملک ماغه ته خراب دی، جوړ خو نه دی کنه ملک
رشنم بچو چې
مو دا غوړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو.
او د نن تان دی هلی اونې خبرونه په خبر پښتونخوا کې د کومري ودون خلاف د ترمیمی بل پاړه ده.
کومنګه حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخابو کې په یو عزت.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي. همداراز په لاهور کې شوې ځنوجن کې برید باندې ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړي. اوباما ویلي چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. همداراز بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په امریکایي ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې نامعلومه دښمن د دوی په هیواد کې بېګناه خلک په نښه کوي، ځکه چې د په خبره د غبرت کوونکو لپاره بېګناه خلک په نښه کول آسان کار دی. د دوانو چارمکو ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو پړه کارپوهان څه نظر لري د احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي تر مخه چې تیر ماښام د امریکا صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د مشرولۍ کردار وستایلو. د چارواکي په وینا چې په دغه موقع د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې نامعلومه دښمن بی ګناه خلک په نخه کوي کوم چې د دوی لپاره یو آسان هدف دی. د ذکر دا چې د تیر اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځان وژونکي برید په نتیجه کې د اویاو نه زیات کسان مړه او 300 نه زیات جوبل شوي وو. د حملې ذمواري د قانون ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې وه. د دواړو چارواکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په حق لا په پیښور پوهنتون کې د نړیوال تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي چې امریکا ګڼي چې په موجوده وخت کې په پاکستان نور فشار اچول صحیح نه دي.
امریکي د فورن افیس سپوکسمن یو بیان دوه ورځې مخکې راغلی و چې پاکستان کې حالات باندې مونږ نظر دی او حالات ډېر زیات خرابېږي هلته کې لګیا دي. ای به ګڼي چې پاکستان باندې بهر نه هغه ډېر سخت دباو اچول لگ کمول پکار دی کہ پاکستان کی کو حالات ډیر زیات خراب شول. پاکستان ډیر لوی ملک او د دنیا لپاره ډیر لوی مسله کی هغه یو خبره ده. بل دا دی چې تیر سه موده کې حکومت سره لږ ډیر داسې اقدامات هم پورته کړي چې هغه خلکو ته داسې ښکاري چې دوی کوشش کوي.
مشال ریډیو چې کله د اعجاز خټک نه تپوس وکړو چې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د پاکستان لپاره څه بدلون ویني نو په جواب کې نوموړی وایي
امریکا اوس هم پاکستان باندې چې کوم پالیسي ده هغه عمدغه ده چې پاکستان ترګرۍ په ضد باندې چې کوم کوي دا ښه خبره ده. خو ډېره څومره زیات کولی شي دومره خلک ځکه چې پاکستان کې دننه ترګرۍ او د هغې لپاره ځایونه او هغې لپاره همدردي ښه کافي شی موجوده ده. بل بیا غني امریکا چې دې ته کې سټیبلټي دپاره او ترګرۍ خراب جګړه دپاره پاکستان رول هم ډېر اهم دی. خو پاکستان د افغانستان او هند تعلقات سمېدل هم ډېر ضروري دي. نو هغه پاکستان باندې چې همدغه ټول ریجنل کانټیکس دی او پالیسي ده چې هغې کې پاکستان غني چې پکار دی چې پاکستان
یاد دی چې د شروع په ورځ د مالدیپ صدر عبدالله یامین هم د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې په لاهور کې شوی حمله غمرازی خودلې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګستی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو لخوا روان احتجاج د حکومت سره د مذاکراتو نه وروستو پای ته رسیدلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی د نن وروستو به د پارلمان د ودانۍ مخې ته کوم سیاسي ګوند یا مذهبي ډلې ته د احتجاج اجازه ورنکړي. نورحال د احمد الله په دې رپورټ کې.
د اسلام آباد په ډی چوک کې د تیرو څلور ورځو راهسې روانه درنه د حکومتي ټیم او د درنه ورکوونکو مشرانو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروستو ختمه کړې شوه. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د مظاهره چیانو لخوا چې کمی غوښتنې پیش کړې شوې وې په هغې کې په توهین مذهب قانون کې هیڅ قسمه بدلون نه کول، مظاهره چیانو او د هغوی په مشرانو درج کړې شوې مقدمې واپس اخیستل او د هغوی خوشي کول او د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د عدالتونو څخه سزا شوي خلکو په سزاګانو عمل درآمد شامل وو. د حکومت لخوا په دغه غوښتنو د سنجیدګۍ سره د غور کولو د یقین دهانۍ وروستو مظاهرینو د خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړو. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د درنې ختمېدو وروستو خبري غونډې ته وویل چې د پارلمان او وفاقي کابینې تر حتمی پریکړې به په ریډ زون کې په جلسي جلوسونو، درنو او په انفرادي احتجاج به بندیز وي. د نوموړي وینا وه:
زه دا واضح کول غواړم چې د درنه ورکوونکو سره هیڅ قسمه تحریري یا زبانی لفظنامه نه ده شوې. حکومت چې نه پورس کومه خبره کړې وه چې یو حکومتي نماینده به هم مذاکرات نه کوي. نن هم هغه زی وشول. کوم حکومتي نماینده په مذاکراتو کې برخه نه ده اغستې. علما کرامو خپل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او خواجه صاد رفیق سره ملاقات وکړو او دا ملاقات دواړو مشرانو په ذاتی حیثیت کړی وو.
چودھری نثار علی خان وویل چې اسلام آباد ته مارچ کوونکو او درنه ورکوونکو کې 1000 کسان نیول شوي دي.
چا هم دو قانون خلاف ورزي کړې ده. د یو تن پر ضد به قانوني کاروي
مخنیوی کولی شي. تاسو ته معلومه وي چې ځینو مخصوصو خلکو د فایر بریګیډ ګاډي سوځولي. د سیف سیټي منصوبې کیمرې یې ماتې کړي دي او میټرو سټیشنونو ته یې هم زیان رسولی دی. نو دغه خلکو پر ضد به کاروایی کولی شي.
دې تر څنګه د داخله چارو وزارت په درنه کې د ګډونوالو اسلام آباد کې د داخلي او تر ډي چوک د رسیدو د معاملې انکوائري لپاره د کورنو چارو د سپیشل سیکرټر په مشرۍ کې د کمیټي جوړولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د شروع په ورځ د وزارت لخوا جاري شوي نوټیفیکیشن له مخې د کورنو چارو سپیشل سیکرټر شعیب احمد صدیقی به د کمیټې مشر او سکواډن لیډر ریټایرډ اقبال محمود او اډیشنل سیکرټر طارق محمود خان به د کمیټې غړي وي او دغه کمیټې به وو ورځو کې دننه یاد وزارت ته خپل راپور وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په وروستۍ نیمایي کې تاندې هیلې اونیز خپرونه هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې د ورکزو نه بې کوره کړل شوي خلک به د اپریل د میاشتې نه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. همداراز بیا کډوالو ویلي دي چې حکومت دې له دوی سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي د دوی په خبره، ځکه چې ډېر تاوانونه یې شوي دي. تفصیل د تارک ورکزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د ورغزو د کورانیو بې ځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ ورغزو ایجنسۍ ته د خپلې دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ده وویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلي دي، هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنولی شي. یاد دی چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورغزو کې وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. یو ځایي مشر نورقدیم مشال لوډیو ته وویل وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده. نو په کار دی چې د بې کوره شویو خلکو د ستنېدو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسۍ سره ډېر لیټیټ شیان دي. د دې لپاره اقدامونه واخلي. دا روډونه د مولاخه برابر کې د ایډیټیز لپاره.
بلخوا د اورغزو بې کوره شوي متاثرین وایي حکومت د دوی واپسۍ اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسۍ هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لوډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي.
د
ذکر دا چې اورغزو ته د بیکوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې ده. د کوزي او په منځني اورغزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60,000 ښودله کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنه نه لري. تارک ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ څنګه د امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال په زلزله کې دوران شو سکولونو بیا جوړول لپاره د 15 ارب روپۍ ورکړي. پیښور کې خبری غونډې ته د وینا پر وخت عاطف زیاته کړه چې وفاقي حکومت دغه سکولونو د بیا جوړولو لپاره د نړیوالو مستندویو نه مالی پانګې اخیستي او باید چې دغه هم پر دغه سکولونو ولګول شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا شروع په مخام پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې وروسته دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سل کم 3000 سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت د هغې بیا جوړولو دپاره پنګې هم اخیستې وې، خو بیا دغه سکولونه چې زیات تر خیبر پښتونخوا، هزاره او ملکن ډویژن کې دي، څه کم 1400 سکولونه جوړ نه کړی شو.
په هغه 2900 سکولونو کې وسو سکولونه داسې چې په هغه باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار په هغه باندې بند دی اوس دې وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونه داسې چې په هغه باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. په هغه کې 240 سکولونه مختلف این جی او جوړ کړو.
عاطف خان زیات تکړه د خیبر پښتونخوا حکومت 2800 سکولونو لپاره 8000 روپۍ پروان مالیکال کې منظوري کړې دي او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی، خو په کار ده چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو لپاره 1500 روپۍ ورکړي.
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل دغه ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي، د له دونه پیسې په کار دي، مونږ له دې پیسې نه راکړي، خو دا سکولونه لدی ټیکې ورکی چې دا سکولونه جوړ شي صوبای حکومت نه راکړي، په خپل دي جوړ کی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې محل د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی ویل ک چې وفاق د سکولونو جوړولو لپاره پنګه نه ورکوي، نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، پولیس چارواکي وایي چې ناڅرګند وسلوالو د پېښور په حیات آباد کې د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل په ډزو وژلې دي. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي، تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل زموږ همکار ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې راکړي.
د پېښور حیات آباد تانې محرر محمد مشتاق مشال رډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د آئی ایم سی ایس پرنسپل عابد رضا د شورو پر ورځ مازیګر حیات آباد کې نامعلوم وسله والو په نښه کړو او پر ځای مړ شو.
دا ټیم خو 15 بجو ټیم اوسه کم په موټر سایکل سوار نامعلوم هغه راغلی فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې. د دې ایس پته نه لګی، ایس نه نامعلوم کنه جی.
نوموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیچ چا سره شخصي دښمني نه وه او د وژنې اف آی آر یې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړی شوی دی. د وژل شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره و، د پاکستان فوج ریټایرډ افسر و او د 1300 کالو راهیسې د آی ایم سی ایس د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله. په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وژنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو پکې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا تعلیم په نښه کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی، یو لیست خاورې د پاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګستئ. د خبر ایجنسی د تیرا کا خلونه به کور شوی خلک وایي چې تر اوسه دوی خپل سیمه ته ندی لیکدول شوی او راشن یې اهم باندې دی وای بیکوری ډیر زیات زپل وس باید حکومت دوی خپلو سیمو ته ولیږي او دوی سیمې لوس لوالو پاکی کړي. نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد چینور کوي.
د خیبر جنس د تیرا اکاخیلو نه بیکور شوی خلک وای دوی وس هم په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وای باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولیږل شي. د خیبر جنس پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بیکور شوی یو تن مشر جمعت خان اپریدی شال ریډیو ته وویل
په ماته کې مو په سینې نه شوی یو لري شانو په ماته کې چې مور ولتی او تبا کیږي په دې واني روان نه یو کې با څه دل مو ته په کې کلیرا لور په وته د خبره وې چې کورونه نه روان دی ملک ماغه څه خراب څه جوړ خو نه دی کنه مل
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
رشنم باندې چې خلدا تر لګي دلته کې څو کسر پښتنه نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو او چې مول معلومات نشته هغه دلته لګي پټ معلومات چلانه سچ چش لرو غلی دی دا سوق دی کنه سره دغه نشته پانی سوق نه راوی او عام دغه نه بابون سره ملاقات نه خبر دیم نه ریپورت کل خو لغاټه خبر را
د تیرا اکاخیلو نه بیکور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه دروب سما باندېږي او کرې يم خې مضبوطه لنډاو نو علاقه په سم پیګو باسو شبه نه شوتلای بوس.
د خیبر جن سید د تیرا اکاخیلو نه بیکور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبایلی سمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې ورنشتا چې هغه نه دیستانې شوی خو موږ به ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بې کوره شوي خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندېدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امریکایي فارم پالیسی مجلې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې لیکي د پاکستان ریاست باید په دغه صوبه کې هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو د شتون خبره جدي ونیسي او د هغوی پر وړاندې پرته له کوم توپیره عملیات وکړي. غټې برخې د مقالې لهرومبا چاورو.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول دوه اویا کسان پکې وژل شول د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لګکی په نښه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پېښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمند شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی، اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي. لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګي برید له دې امله د ډېر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور او یا هم د دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او د هغې اوسېدونکي په نښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تروریستي بریدونه ښیي چې که وسلوال وغواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکنه وایي کله یوې خوا د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستاني طالبانو لویه ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړې، نو له همدغې ډلې جلا شوې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لویې حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنس په حواله ویل شوی چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د وو بیلابیلو تروریستي بریدونو ذمواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوي چې یاد ډله له دوو کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو پر وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره ونیزي خبرونه تاندې هیلې هم لرو. خو لګه شیبه کې یو نیمه بجه کېدون کې دا او ملیا امیرزاده راغلی لاغوز نه بعد خبرون لنډی زورو خو تاسو د مشال ډیو خبرونه زمنګ په وپاړه مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس ورزو ملیا امیرزاده ته چې تاسو ته د خبرونو لنډی زولاندې کی زکه چې وخت شوه یو نیمه بجه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس لاغې معطله کړې چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او 300 نه زیاتې ژوبل کړل. تیر ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دغه پلان شوي دوره کې د روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوی د اټمي سلامتۍ په اړه یوه سرمشریزه غونډه کې ګډون کولو. په سلګونو سخت دریځو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغې خپله احتجاجي ناسته پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته حکم وکړ چې دوی خواره واره کړي. احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره ځکه پای ته ورسوله خو د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د اورکزو قبایلي سیمې نه د بې پوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ اورکزو قبایلي سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې فیصلې اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د کال 2015 زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره دې 15 ارب روپۍ منظور کړي او په دغو سکولونو د بیا رغونې کار دې زر تر زره پیل کړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د کورمې قبایلي سیمې په شابکو سیمه کې نن سهار په ځمکه کې خښته یوې بمي چاودنې له امله یو امنیتي عسکر وژل شوی دی. د دغه پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پېښور د حیات آباد تڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام وسوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ او کمپیوټر او مینجمنټ ساینس پرنسپل عابد رضا پر ډزو وژلې دی. لشکر اسلام وسوالو ډلې د عابد رضا د وژنې ذمهواري منلې. د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي کمانډر اعلان کړی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنګي پوځي دستو ځای خرچ ځای کول زیات کړي. د اعلان تېره ورځ په مشرقي اروپا کې د امریکایي پوځي دستو مشر وکړو. د برېټانیا د بارنو چارو وزیر فلیپ هامنډ وایي روس په نړۍ کې هر چا ته د دې له امله په ګواښ بدل شوی چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د جورجیا په سرحد تبلیسي کې نوموړي دا خبره وکړه.
اوردونکو خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې ملیح امیرزاده وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښه.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو ورستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوی بلې درنې لوجې نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو لوجې اولس هم د پریشانیانو سره مخ وو. نو حکومت دې داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پېښې نه رامخته کیږي ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایي مهمه او حساسه سیمه ده. ورسپانې لیکي چې دا په مظاهرو لپاره به خداوی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغه ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپلو جذباتو اظهار کوي. په جمهوریت مشروع کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني قانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت له کار دي چې دا معاملہ په نړیوال کچ راپور تکړي او نړۍ ته وخی چې هند په پاکستان کې حالات خراب وي. دا شان د هند سازشونو او تخریبکاری کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورسپان خپل اداریا د ترانسپورت د کرایانو په کمی لیکلی دا. ورسپان لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورت په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورسپان لیکي چې حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او ولسته یې چې د جدید ترانسپورت نظام کوم خوشخبری اورولې ده نو وخت راغلی چې هغه هم عملی کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وادي خو کوي خو دغه وادي عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې ته خاتمه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې ایران ته د برتانیې شهزاده چارلز ممکنه دورې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه دورې مقصد له ایران سره ښه اړیکې جوړول او تجارت ته وده ورکول ښودل کېږي، خو په کار ده چې نوموړی د تهران په اړه د شک لرونکو نصیحت باندې هم غور وکړي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه کډوال چې په اروپا کې پناه اخیستل غواړي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ویلز شهزاده په راتلونکي منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي. ورځپاڼه لیکي نوموړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي. ورځپاڼه لیکي په څلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق دا دی چې د اصلاح خوښي ولسمشر حسن روحاني سره به په ښه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي، تجارت په وده عمومي او په داسې حال کې به له تهران سره نږدې شي چې ممکن دا د امریکا نوې انتظامیې لپاره ایران دومره مهم نه وي. ورځپاڼې لیکي په دې کې هیڅ په دې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي، خو د ورځپاڼې په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده. ورځپاڼه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کېږي، خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپله بقا غواړي. د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټمي تړون خپله لویه سفارتي کامیابی ګرځول غواړي، د بغاوت او بغض څرګندو شواهدو ته پام نه اړوي. ورځپاڼه لیکي په دې کې امریکا بریتانیا هم له ځان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي. ورځپاڼه لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي، له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري، هوایی دفاعي میزایلونه یې تیار دي او له روسه د ټینکونو اخستو خواهشمند هم دی. بلخوا سعودي عرب اندېښمن دی چې د ایران ملاتړ لرونکي د حزب الله ملیشا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي. بلخوا د اسرائیلو دښمن ډله حماس هم د ایران ملاتړ لري. ورځپاڼه لیکي امید کوي چې دغه برتانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي. بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي. مجله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکي چې تیر کال خواوشا 1,70,000 افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي، چې په دغو کې په جرمني کې یوازې 1,000 افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي وو. مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د 1.5 کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و. مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپله خوښه یې هیواد ته تګ غوښتلو. جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه، بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي. مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي، نو لپاره یې سازګار حالات نه وي. د افغانستان د شنونکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوي دي چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري. که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کېږي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې حکومت په ښاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروموي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ترهګرو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کول او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. باراک اوباما د ایسټر په نوم د عیسایانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل ترهګر غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخښه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده په رنګ نه دي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایسټر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې ترورستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ترورستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایسټر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویرې شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول، قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې 14 تر 150 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سختو کومکونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کیږي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو، د امریکا په سرخار کې د نړۍ یو شمېر مشران راغونډیږي چې مقصد یې له ترهګرو اټومي وسلې خوندي ساتل دي. د پخوا پرتله په دې سرمشریزه کې روس ګډون نه کوي. څېړنکاران او شنونکي په موجوده حالاتو کې د روس ګډون نه کولو فیصلې اندېښمن کړي دي. په دې موضوع د مشالډو د خبرو مرکزي څانګې رپورټ له ګولیا سره.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمېنې واشنگټن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي. خو روسیه په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري، د مارچ 11مې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په هکله په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگټن میز یوې څېړنیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لرې کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د څلرویشتو ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د دوه دیش ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو دوو کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کې وای چې ماسکو او واشنگټن ترمنځ اټمي همکاري کې ډېر زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال اعلان کړی و چې په راتلونکو سرمشریزو کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزه کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظریې پرې تپي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې تر 2013 کال پورې شاوخوا 500,000 کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې مشر په اروپا کې د کډوالۍ د بحران د حل غوښتنه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د رایټرز خبري ایجنس راپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه ته اړتیا لري. دا سلنه 4,80,000 کسان کیږي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 1,70,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیشتي. دا هغه مهال ممکنه ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
رپورټ مو ورېدو اوس هم ورسېدلې د ونیزې خپرونې ته اندې هیلې د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف په ترمیمي بل باندې خبرې شوې دي. د پروګرام جوړونکي فرخندا صدا
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکو.
مونږ چې کله بل دغه کوو امینمنټس کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوښه څومره ضروري ده.
کومنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دي منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو د کونو لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نه سایما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ د مسلم فیملی لاس چې دي کنه دا غي کې 1961 والے چې دي کې د واده عمر چې څورتي دا شپړلس کال د جنیدا پاره او 18 کال د الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دی. چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پہلا شي کوم دا دی چې د ماشوم چې د هغه اغلی چې د چا عمر به 18 کالونه کم وي نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا هغه توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی دا د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن نو منو د خپل خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی دې ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې دې کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړې ده او دې کې زمونږ ټول نه لوی ډیمانډ دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ. دې کې خو خبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دای چې دی د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي. خو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه دی د لا ډیپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډیپارټمنټ ته ډومیسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا ده چې دا دی کونسل فار اسلامک آیډیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه پس ډومیسټک وایلنس بل خو دی واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیئر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی.
د نوړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروي میمن اوړاندې ک چې لا هم ان دې منزور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټه رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالونه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوی دا چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې ده هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میریج ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې ده هغه وی چې دا بل چې ده دا خلاف شریعت دی نو هغه نه مطلب ایمن هغه خدا وې چې دا خو چې دې کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس سما ته وې کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندي کنه التم دغه سي خبرې کیږي ګینه تحقیق ثابتې چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه یو لس کال واده شوی ده نو دا خو دا دې د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توې نه رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کال. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا د 21 کال و.
د سوات حدیقہ بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومان جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ په خپل لري چې موږ د پرونی او د سختینې ځنې وتی راغي مطلب دا کوم دې نشي وو دا ورې ځکه په خېته د دې وسو عادي ده. نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ځم او خلک اوبې نه سره له هغه نه دغه چې سکول کالج یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اړیل شي. نو په دې باندې ځکه څو کله زما په پیرنټس ته چې پیرنټس ټول نو یو خپل بچی دغه کولای شي مطلب د دې کم عمر د وژنې نقصانات دي چې کله هغه پوهه خپل بچی د تعلیم په څیر حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې چې په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړل په ما ځمات د تعلیم په پوسټ یا کوچ له سره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه. نو هغه دې چې اوس مطلب دا هغه هزبند کور والی چې دین هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصله نو ما هغه پای کې خپره مطلب هغه له وېرې ورته چې نه تاسو دې تعلیم حاصل کړئ په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل خپل ودروي او هغه وی دې چې وسه کوه دا وس نه وی چې نه دا وس نه مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې دا چې دا تقریبا 15 کاله پس ته یو واده کوه په آرام ته ځکه دا 10 پس یل پاس کې دی نه پس ما تاسو خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پاتې زموږ قانون چې دینو هغه کې چې دینو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد کې نشته او بلکې دینو چې دلته څو راځي نو بل د دې چې د چاین مریض چې کوم دغه دی قانون دینو هغه هغه نه خبر نه ما کمزور زموږ قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاتې د لا کوټ ته د قصې پکې لا پرتې دي کنه. نو هغه کمزور قانون چې دغه دی نو هغه زه زه په دا غری دا ځمانه او یو میاشتې دي نو پاره باندې هم زمونږ د ایم ان ایس کوم زمونږ د لوکل ایم ان ایس ان پی ایس کې نو هم د دې ځای ته مونږ ټریننګ سکول میټینګ جوړ کړی زمونږ رنګ کې خبره کوي زمونږ او وکیلان زمونږ د ارګنایزیشن د راوي دي د وکیلانو په پنځمه نه پای کې مطلب کم دا غي څنګه سلې پرابلمز کې دا وته مونږ مخه ته کړی او هغه وی چې مونږ بخپل کوم سبای کوم دغه چې راځي ته د زه مونږ په خامخا کلو باندې خبره کوم نادیا شیر خان چې
بل خو د خزو د حقونو او د خیر غړي په اړه د صوبایي اسمبلی د سټانډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منځور کړي شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي دی کې ډېر دغه انوالو دي دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شو مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي او شي زر دغه کوو خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی ډومېسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لا دغه ته کونسل اف اسلامک ایدیالوجي دا الته لا نو څه مونږ څه جوړو کوم خو بلونه دغه کو خو مونږ ته پکې مخه نه دغه واچي دی به دای پکې دغه روح خې دی وای دا فانسي د اسلام اگینست دات از د اسلام اگینست حالانکه مونږ کله بل دغه کو امندمنټس کو
نمونگ سرا زمونگ اسمبلی کے دا جماعت اسلامی تنان ناشتی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناشتی مونگ طول آن بورڈ اخوزان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا ایچا کھا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا اہم وائی دوی پا دے اڑا لحکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغر سر ہم خبری کبی او لدغی وستوی دا بل اڑان دکھرے دے
دا گورا کنا میل ڈومنیٹ سوسائی جو ساسر پنجاب والاون دا کتل رے چی اگئی وائی چکنا مونگ بوس دا کھو سڑو دا کھا دا پارا چی دا ملاقات
تر اوسه یوازې په سن اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي. بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایازوایی باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرضی او ته پوسی.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دی وجنه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دی وجنه کوو، او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دی چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي، هغه کلو نه دی راځي، څنګه چې په بیر کې یا په پیخور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي دا د دی اسلام کې بالکل هم اجازت نشتا، نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي، نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي. نو بدلون کلم بهر نه نه راځي، بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.